همراهیتان تشکر میکنیم. در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
دیر مننه سرور سپتاس و هم ستړي مشی. د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري دې کې به واوري چې د اروپا پارلمان د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دوی ویلي چې طالبان ممکن د ښځو په برخه کې کړې ژمنې عملي نه کړي. دا وروسته راځي، خو اوس راځئ چې خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کړو. طالبانو یو شمیر هیوادونو ته بلنه لیږلې چې د نوي حکومت د اعلان مراسمو کې ګډون وکړي. د کابل ځینو سیمو کې بیګا لارینونه شوي او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر دوحې ته رسیدلی. بشپړ خبرونه. په کابل کې د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان دولتونو ته بلنه ورکړې چې د نوی حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو ویلي چې د افغان کابینې د نوی تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي، خو لا هم د کابینې د اعلان د مراسمو نیټه نه ده په ډاګه شوې. تر دې مخکې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ویلي و چې دا اونۍ به حکومت اعلانېږي. د طالبانو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د نوی دولت ریاست به د طالبانو د اوسني مرستیال او سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره وي. په عین حال کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دوشنبه تاس خبري اژانس ته وویل چې هیواد به یوازې هغه وخت د طالبانو د حکومت په پرانستلو کې ګډون وکړي او ملاتړ به یې وکړي چې ټول شموله وي او ټول افغان قومونه پکې حضور ولري. بیګا د کابل ښار په څو سیمو کې د پاکستان پر ضد او د مقاومت د جبهې په ملاتړ لاریونونه شوي. په خواله رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ګڼ شمیر خلک لیدل کیږي چې بهر راوتلي او شعارونه ورکوي. د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې ویاند علي میسم نظری بیګا ناوخته په یوه بیان کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې خلک پاڅېدلي او دا به د خلکو د مبارزې یو نوی باب وي. د کابل او ځینو نورو سیمو څخه د خلکو د شپنیو لاریونونو راپورونه وروسته له هغه ورکول کیږي چې پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د ملي پاڅون غوښتنه کړې ده. مسعود دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې وړمه شپه طالبانو د پنشیر د بشپړ کنټرول ادعا وکړه، خو د مقاومت جبهې وویل چې د دوی سنگرونه د پاکستان د هوایي ځواک لخوا بمبار شوي، خو لا هم دوی په ګڼو ستراتیژیکو سیمو کې حاکم دي. طالبانو بیا ویلي دوی پنچیر په خپل ځواک نیولی او دغلته یې د بمبار ادعاوې رد کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر جنرال بابر افتخار هم د بی بی سي اردو څانګې ته ویلي چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري او دوی په افغانستان کې دا مهال د هیڅ ډلې ملاتړ نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه پر ورځ د قطر پلازمینو دوحې ته ورسید ترڅو د افغانستان د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. قطر اوس مهال د زرګونه افغانانو کوربه دی چې د امریکا لخوا له افغانستان څخه ایستل شوي دي. امریکا له کابل خپل سفارت اړوندې چارې اوس قطر ته انتقال کړي او د همدغو افغانانو د ویزو کارونه مخته وړي چې د قطر لخوا په جوړو شوو کمپونو کې اوسیږي. متحده ایالاتونو د قطر په شمول د ټولو هغو هیوادونو ستاینه کړې چې په موقتی شکل د افغانانو لپاره د هستوګنې کمپونه برابر کړي دي. قطر له افغانستان څخه د امریکایانو او افغانانو د ایستلو په ماموریت کې کلیدي رول لوبولی دی. دا ماموریت وروسته له هغه پیل شو چې طالبانو د اګست په 15مه په کابل ولکه ټینګه کړه. طالبان وایي د نوي حکومت د کار تر پایل او د هوایي ډګر تر بیا فعالېدو پورې چاته له افغانستانه د وتلو اجازه نه ورکوي. په دې ډله کې ان هغه کسان هم شامل دي چې قانوني اسناد لري. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د بلخ د هوایي ډګر د قضیې په تړاو ازادي راډیو ته وویل:
ما نمیگذاریم کسی از راه غیر قانونی
موږ نه پریږدو چې هغوی له ناقانونه یا خپل سرو لارو او بې اسناده بهر لاړ شي. په دې خاطر باید موږ صبر وکړو چې وزارتخانې خپل کارونه پیل کړي او د هوایي ډګر دخولي او خروجي تنظیم شي، وروسته به اجازه ورکړل شي. دا یې علت دی.
علت همی است.
اخو رویټرز د امریکا د بهرنی چارو وزارت دی چارواکي په حواله راپور ورکړی چې هغوی په دې توانی دلی چې څلور امریکایان له افغانستان وو باسي خجوزیات نه دی ورکړي. امریکا د اگست نیمایي تر روستۍ پورې څه باندې یو لکو څلور وزره کسان له افغانستان وو ایستل. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د چین لخوا د اټومي وسلو د چټک خپرېدو په اړه د بیجنګ له نرونټیا شکایت کړی. ظاهرا له دې شکایت د هڅه دا ده چې د چین مشرتابه وهڅوي څو د وسلو د کنټرول نړیوالو مذاکرو ته کینی. د دوشنبې په ورځ د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې په یو نړیوال کانفرانس کې د وینا پر مهال سټولټنبرګ زیاته کړه چې د چین لخوا د زیاتو اټومي سروکو او د پیچلو سیستمونو پراختیا محدودیت نه لري. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه د کم عمره ټیم په بنگلاديش کې دی او تمه ده را روانه جمعه خپل لومړنی سیالي وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته ویل چې لوبډلې پوره تیاری نیولې دی.
د افغانستان لسکلن لوبډل بنگلاديش ته ورسیدم. د ویل چې د افغانستان لسکلن څخه کم عمر لوبډل بعد د بنگلاديش د لسکلن څخه کم عمر لوبډل پر وړاندې 55 ورځې لوبي تر سره کړي او دغه لوبي به راتلونکي جمعه په ورځ پیل شي. له هغه وروسته به افغان لسکلن لوبډل د بنگلاديش لسکلن لوبډل سره یو څلور ورځې لوبي تر سره کړي.
د راپورونو لمخې افغان نو لسکلنو ټیم 13 اونۍ له کابله د پروازونو د نشټوالي په سبب لومړی د ځمکې لارې پاکستان او بیا له هغه ځایا بنگلاديش ته سفر وکړ. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ په وپانه کې مندلې شي پته د ازادي رادیو ډاٹ کام. د دې پروګرام ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې خلنده خبری برخه کې به ووري چې د اروپا پارلمان د افغان خځو پر وضعیت اندېښنه وښودله. د پارلمان د خځو او بشري حقوقو د کمیټې په یو ځانګړې غونډه کې د بحث ګډونوالو ویل چې طالبان په خپل ژمنو نه دريږي او طالبانو عملاً په څو ورځو کې د طالبان د خځو مخه نیولې ده او پر خځو یې بندیزونه لګولې. دا چې د دوی اندېښنې څه دي او د غونډې ته یو شمېر افغان فعالانو څه ویلي تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
اروپای پارلمان د طالبانو لر واکمنیدو وروسته د افغان خزو په وضعیت باندې بحث وکړ. د بحث ګډونوالو چې د پارلمان د خزو د ډلګۍ په نوښت بلل شوی وو اندېښنه وښوده چې که څه هم طالبان وعده کوي خو په حقیقت کې افغان خزی قرار قرار له خپلو اساسي حقونو بې برخې ګرځول کیږي. د بحث یوه ګډونواله د بشري حقونو فعاله شهرزاد اکبر وه. شهرزاد اکبر د طالبانو له واکمنۍ د مخه د افغانستان د بشري حقونو د خپلو کمیسیون مشره پاتې شوې.
سبان دی پینزه دیرش ملونه افغانان پاتی دی. سبان دی نیمایی خزی اونجونی دی. لالوگی اساسی خدماتو لاسرسی و دخپلو اساسی بشری حقونو ی ویته تیراتنون کسرا مخ دی. دوی ستاسو ملاتر تارتیا لری. لناقانون آنیونو و جنو کور په کور تلاشی په خزو باندې له بندیزونو او په پنشیر باندې د طالبانو د بریدونو په سبب د ملکیانو له زیان منیدو خبریږو. د طالبانو کړنې د هغوی له ژمنو سره مطابقت نه لري.
میرمن اکبر زیاته کړه افغان ښځې فکر کوي چې نړیوالې ټولنې یوازې پرېږي او د دوی د برخلیک په اړه کوټلي ګامونه نه پورته کیږي. هغې وړاندیز وکړ چې طالبان دې باید مسؤول وګرځول شي او نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غښتلي او کوټلي ګامونه پورته کړي. د بشری حقونو دفاع لپاره داسې وخت افغان خزو په وړاندې طالبانو له خوا د خندونو درامنځته کېدو خبره پورته کړه چې په کابل، بلخ او هرات کې ګڼو خزو د خپل حقونو لپاره مظاهره کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په خبری کانفرنس کې ویل خزي د مظاهرو حق لري خو دم ګړې چې نظام لا په خو نه دی درېدل دوی دې صبر وکړي. هغه ویل د خزو حقونو د شریعت په چوکاټ کې تضمین ایږي.
خانم ها در عرصه‌ای که شریعت اسلامی برشان اجازه داده و فعالیت
خزی په کومو برخو کې چې اسلامي شریعت ورته اجازه ورکړي زمينه ورته برابرېږي موږ ډاډ ورکو. اوس هم په عام روغتیا کې ټول خزی راغلي خپل کاري پیل کړي. همدارس په تعلیم او تربیه او لوړو زده کړو کې یو په یو بنوري برخه هم احیا شي. موږ د دې اندېښنه لرو چې د خزو امنیت باید له روحي او فزیکی په لاره مطمئن شي.
باید مطمئن ساخته شوه.
اندېښنې دادی چې طالبان په ژمنو کې یو څه او په عمل کې بل څه وایي. د راپورونو لمخې د کابل په مظاهرو کې په ګډونوالو خزو باندې د طالبانو د وسلوالو لخوا اوخلن غاز کارول شوی، لاس پری پورته شوی او لبد چلن سره مخی شوی. د اروپا په پارلمان کې د افغان ښځو په اړه د بحث ګډونوال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر ون برانت هم اندېښنه وښوده چې ښځې له محدودیتونو سره مخ دي. د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی به له طالبانو او نوي حکومت سره د هر ډول سیاسي ډایالوګ شرط وي، څو یقیني شي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې محفوظ پاتې شي. سفیر ون برانت د خپلو خبرو په لومړیو برخو کې اندېښنه وښوده چې د ښځو او بشري حقونو د فعالانو په وړاندې د ځینو ځورونو، خنډونو او محدودیتونو راپورونه ورسېدلي دي. هغه ویل که څه هم تر دې دمه ډېر ډراماتیک بدلون نه دی رامنځته شوی، ځکه د ده په خبره لا اساسي قانون پر ځای دی، خو د دې لپاره چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب تضمین وشي هر څه څارل کېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
که څه هم طالبانو د خپل واکمنۍ د ټینګېدو په لومړنیو ورځو کې عمومي بخنه اعلان کړه، خو په غور ولایت کې د یوې پخوانۍ خزینه پولیسې او په کابل کې د یو دنیا عالم وژل کېدو ګڼې پوښتنې پیدا کړې دي. د دغو کسانو خپلوان او د کورنۍ غړي د دوی قاتلین طالبان بولي، خو طالبانو بیا د دوی په وژنه کې خپل لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دوی د دې پیښې په تړاو څېړنې پیل کړي دي.
د پولیسو دی ویبخانه افسر نگار سوی محمد حنیف دی چې وای موري د د دسترګو پر وړاندې ناپیزند وسلوال وو وزله. محمد حنیف وای د جمعې په شپه درې وسلوال کسان کوټه ورغلی او امیندوار موري د دوی تر مخې په داز وزلی ده. د د په خبره د کسان ورته ځانونه د طالبانو وسلوال ورپیزندل دي.
درې کسان مو کوټه رانه وتل، هزمه په لوري ټوپک ونی و ما ورته وویل چې تاسو څوک یاست. دوی وویل موږ مجاهدین یو او تاسو اربکیان یې. درې مرمۍ یې زما په لور رافایر کړې او نور هم کور ته راننه شول. په مور مې هم ډزې وکړې او په چړې د سر مغزه وویستل. زما درد دا دی چې مور مې امیندواره وه او دوی دوه قتلونه وکړل.
د دې اونۍ لپاره دا دویم قتل دی چې ترسره کیږي. بله پیښه د یو دینی عالم ده چې د خپلوانو په خبره د څېړنو لپاره ملي امنیت ته بیول سوی و او تر یوې اونۍ وروسته یې مړی موندل سوی دی. د مولوی عبیدالله متوکل چې ویل کیږي له تیرو پنځه لس کلونو د کابل کمپنۍ سیمه کې په یو جومات کې خطیب و، له یو شاګرد سره یې د پغمان ولسوالۍ په ارغندې سیمه کې مړی پیدا سوی دی. د دغه دینی عالم خپلوان رحمان رحماني وایي د طالبانو په ملي امنیت کې ځینو کسانو ورته ویلي و چې له څېړنو وروسته به خوسي سي هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده.
د مندلو لپاره مو یو څو ځایونو تاریخ وکړه، نو بل اخیرا ملي امنیت لاړو. موږ ته ویل چې قاری صاحب ورسره دی او له څېړنو وروسته به خوشی کړي. له دې موضوع ته ورځې زیات تیرې سولې. موږ بیا د قاری صاحب مړی د یو شاګرد سره د پغمان ولسوالۍ په ارغندې سیمه کې وموندی.
په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د نشراتو د پخواني رئیس او سیاسي فعال نجیب ننګیال د ورور د برمته کېدو خبرونه هم خپاره سوي دي. نجیب ننګیال په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ورور یې د نامعلوم اشخاصو لخوا نه بلکې په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول سوی دی. د دغې ادعا په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. دا شان څو شپې وړاندې په ننګرهار کې د قاري فریدون په نوم یو کس چې مخکې د طالبانو په کړنو سختې نیوکې کولې په خپل فیسبوک په خپره سوی ویډیو کې ادا کړی چې کورته وسلوال طالبان ورغلي او د ده د نیولو هڅه یې کړې ده. قاری فریدون چې مخکې د طالبانو په لیکو کې جنګېده د محمد اشرف غنی په مشرۍ پخواني حکومت ته تسلیم سوی و او تل به یې د جمهوریت په دفاع خبرې کولې. طالبانو په ځانګړي ډول د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته وویل چې د طالبانو ځواکونه او استخباراتي اداره ځانګړی یونیفورم لري او د دوی پرته بل هیڅوک نسی کولای چې کوم کس ونیسی یا وځوروي.
دغه وضعیت کنټرول لپاره مو په کابل کې د ځانګړي یونیفورم لرونکي پولیس استخدام کړی دي او د استخباراتو خلک هم ځان ته یونیفورم لري. ما څه ویل غو نه څوک حق لري څوک ونیسی او نه څوک حق لري څوک تلاشي کی یا مزاحمت ورته وکړي.
طالبانو په افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړی، خو په غور کې د پولیسو د پخواني افسر نگار وزنه همدارنګه په کابل کې د مولوي عبید الله متوکل وزنه د پوځي او ملکی چارواکو ترمنځ اندیښنې راپورته کړي چې دوی به پراتل